دا مشال رادیو دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د جمعې مبارکې ورځ او د 2019 میلادي کال د جولای اول نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې یو ځل بیا ستاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې صوبایي خودمختاري د قومي ورځې په حیث لمانځل کیږي. بل پلو تیر ماښام په پېښور کې په یو ګاډي کې د چاودنې په ترڅ کې دوه کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به اسرار العالم مومن ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
اول دو مهم خبرونو لنډیز. نن په پاکستان کې صوبایي خودمختاری د کامی ورځ په هیڅ مانځل کیږي. د پېښور په شوبا بازار کې 14 دوه کسان وجلی او ریان سی کروکر د امریکا لخوا د افغانستان لپاره نوې سفیر مقرر کړی شوی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ټولو صوبو کې نن صوبایي خودمختاري د کامی ورځ په هیڅ مانځل کیږي. نن څخه د مرکز لخوا 19 وزارتونه سره د خپل عملی او فعالیتونو صوبو ته وسپارل شو. د دې ورځې په مناسبت سره د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ډیو ته ویلي
دا زمونږ د پروینشل اټرنی چې دا کوم ورځ مونږ منځو چې مونږ به خپل خوره خپل اختیار ونه منو د بل اختیار. هغه وسایل چې هغه زمونږ د ملګرو ته معلوم دي او زمونږ په دې خوره چې هر سړی د دینه خبر دی لکه بجلی زمونږ ګیس زمونږ تیل زمونږ کوئله زمونږ یورینیم مالګه کوم کوم نیچرل ریسورسز دي زمونږ سره زر د دې ټولو اختیار چې کوم دی د صوبې سره شو او د دې چې مونږ کلم سموایده کو یا خبره کو نو 50% مطلب دی چې د دې مالکانه حقوق د صوبې سره.
صوبو ته د وزارتونو سپارلو پریکړې منظوري وړ مورز د پاکستان مرکزی کابینې ورکړې وه. د پاکستان وزیر اعظم ویلي وو په نننۍ ورځ به صوبایي خودمختاري د کامی ورځ په هیڅ منزل کیږي. همدارنګه د وزارتونو سپارلو سره به د 13 بدلون تر مخه صوبو ته د وزارتونو ورکولو د عمل به سرته ورسیږي. د دې بدلون تر مخه 15 وزارتونو لکه اقتصاد دفاع خارجه چارې مواصلات او مالیاتي امور به د مرکز تر واک لاندې وي. د پېښور په شوبا بازار کې یو 14 شوې ده چې پکې دوه کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د مشالې ډیو د خبريال مخې پېښه په یو ولاړ گاډي کې رامنځته شوې. د پېښې په اړه یو پولیس چارواکی وایي
دې کې دوه کسان مړ دي دوه کسان او دې کې 15 کسان زخمیان دي. زخمیان په هسپتال کې پراته دي چې کوم دوه مړي شي او هغه خپل وارثان یو دي. دا گاډي د ناصر نومې دی ول دی امیر محمد دا چې کوم دی د جنریټر دکان دی په دې شوبه بازار کې. تیر دا کوم وخت دا گاډي د سٹارټ کو نو دی وخت دا بلاست شو هغه پکې په خپل زخمی دي هسپتال کې.
دا 14 تیر ماخام 10 بجې تر شوي وا. پولیس وایي 14 په گاډي کې د ګیس د سلندر د ماتېدو لوجې رامسته شوي. بل خو د گاډي د مالک ورور وایي په گاډي کې سلندر د سره نه وو. تاسو د مشالې ډونه خبرونه اورئ. د امریکا سینټ ریان سی کروکر د افغانستان لپاره نوې سفیر مقرر کړي. د امریکا د سینټ غړو په داسې مهال کروکر د افغانستان لپاره استازې مقرر کړي چې یو اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو پلان اعلان کړو. ریان سی کروکر یو له هغې ډلې دی چې په کال 2001 کې یې د طالبانو د حکومت د ړنګېدو وروسته په افغانستان کې د امریکا د سفارتخانې بیا پرانسته کړې وه. ریان سی کروکر د پاکستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو د امریکا لخوا استازې پاتې شوی. بلخو امریکایي سینټ جنرل ډیوډ پیټریاس د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے نوې مشر مقرر کړې. ولسمشر باراک اوباما ډیوډ پیټریاس د لیون پنیټا پر ځای ټاکلې دی. پیټریاس په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ځواکونو د مشرۍ دنده ترسره کوي. بلخو لیون پنیټا به د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے د مشروالۍ دنده پرېږدي او د امریکا د دفاع ادارې پینټاګان د مشرۍ عہده به سنبالوي. په لیبیا کې د واکمن مومر قذافی ضد د یاغیانو مشر د فرانس لخوا په وسلې ورکولو د دغه هیواد مننه کړې. په بنغازی ښار کې د یاغیانو مشر محمد جبریل ویلي د نفوزه په غرونو کې ګیر کسان ژوندي او محفوظ دي. نوموړي په دې حالاتو کې د لیبیایي اولس د حوصلې ستاینه او د فرانس لخوا یې د مرستې مننه وکړه. د فرانس د پوځ ویان د تیرې شروع په ورځ ویلي وو هغوی د لیبیا حکومت پر ضد جنگ لپاره په نفوزه غرونو کې یاغیانو ته سپکه وسله د جازونو د لارې غورځولې. بلخوا د ناټو مشر ویلی د فرانس په دې کار کې د غربي هیوادونو پوځي ائتلاف لاس نه لري. یاد دی چې تر دې دمه یوازې قطر په ډاګه د لیبیا یاغیانو ته وسله ورکولو باندې پیژندل شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د عراقي حکومت په دې هرکلی کړی چې د ارباو ډالرو مرستې یې لاسته راوړي. په 2003 کال کې د صدام حسین د رژیم د ړنګېدو وروسته د عراق نوي حکومت دا خبره باور کړه چې د تیلو او ګیز د خرڅون د لارې د دغه هیواد اقتصاد بیا پر ځای کړي. امنیتي شورا په دسمبر میاشت کې یو قرارداد پاس کړی و چې تر مخه به یې د جون د میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې د عراق دننه د پرمختګ د فنډونو د خرڅ کولو څارنه پای ته ورسیږي. د امریکا پوځ وایي د عراق په جنوب برخه کې د دوی درې پوځیان وژل شوي او دارنګ د جون میاشتې په عراق کې د امریکایي ځواکونو لپاره خونړۍ میاشت ګرځېدلې. امریکایي پوځ زیاتوي چې په جون میاشت کې د عراق دننه د دوی 14 پوځیان د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. د صدام د حکومت د ړنګېدو اته کاله وروسته اوس هم په عراق کې د امریکا خوښه 40,000 عسکر موجود دي. د امریکا ځواکونو د اگست په میاشت کې د عراق دننه خپل جنگي عملیات بند کړي وو او د امنیت د ګډې لوزنامې تر مخه امریکا به د کال په اخره کې له عراق خپل ټول ځواکونه وباسي. پولند د اروپایي اتحاد د مشري عہده سنبالوي. په دې موقعه د پولند د بهنو چارو وزیر ریډیوس لاسکیوریسکی ویلي هغوی به په مجموعي پروژو کې خپل اعتماد بیا بحالوي. همداراز نوموړي ویلي پولینډ غواړي یورپي یونین ته د کرواتیا د رسایي ترڅنګ د سربیا سره هم د یورپي یونین په غړیتوب باندې خبرې اترې شروع کړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو څخه واوریدل چې اسرار الله مومن وړاندې کول. په روان خبرونه کې مسلسل لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. نن د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې صوبایي خود مختاري د قومي ورځې په حیث منځل کیږي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر می افتخار حسین دغه ګام ته په څه نظر ګوري؟
دلته خو زمونږ د خدای خدمتګارو ټول سټرګل په دې بنیاد پاتې شوی دی چې زمونږ په وسایلو د زمونږ اختیاري نن چې کوم دی نو خدای پاک هغه ارمانونه زمونږ پوره کړ.
تیر ماښام د پېښور په شوبه بازار کې په یو ګاډي کې چاودنه شوې چې پترس کې دوه کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. یو عیني شاهد د پېښې حال څه داسې بیانوي:
مزال تا نه تیرېدم او بس یو جیب غونته ولاړو هغه کې دماکه اوس خو تیز او سپوسم دماغ وګونه ټپتی او وزن دوه دوه راځي.
د بلوچستان حکومت روان کال په پښتون میشته سیمه لورلای او بلوچستان میشته سیمه تربت کې د بلوچستان په هنتون د نو څنګه ته پرانستلو اعلان کړی دی. ځای کسان دغه ګام ته په څه نظر ګوري؟
دغه ګټه چې د ازمر ځوانان چې دا ترلاسه کولای شي ولې په دې باندې چې دا چې غریبان ملکان شته چې هغه د کوچ خرچ نه لري دا ازمر د پاره ډیره بهتره ده.
او د روانې خبرونې په پای کې ځانګړې اونې خبرونه شعر او تصوف اوریدل هم مه هیروي. ګران اوریدونکو زموږ غږله مشالې جوس خوري راځو خپل لمړي راپور ته. نن د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې صوبایي خودمختاري د قومي ورځې په حیث منځل کیږي. په پاکستان کې لډیر مدیره هيسي صوبو د خپل حکومت غوښتنه کول چې د اطلسم آئینی بدلون تر منځوري ورسته دوی ته ګڼ شمیر وزارتونه وسپارل شول. د دې بدلون لمخ به اوس 15 وزارتونه یعنی اقتصاد، دفاع، خارجه چاري، مواصلات او مالیاتي امور د مرکز تر واک لاندې وي او نور 11 وزارتونه به له صوبایي حکومتونو سره وي. د صوبایي خودمختاري یو صوبو ته د یو شمیر وزارتونو سپارول په حق له پېښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له صوبایي وزیر او یاند میا افتخار حسین سره خبري کړي او په لمړي سر کې ترې پښتلي چې دې ګام ته هغه په کوم نظر ګوري. میا افتخار حسین وای:
د صوبایي خود مختار سټرګل ډیر زوړ دی. دلته خو زمونږ د خدای خدمتګارو ټول سټرګل په دې بنیاد پاتې شوی دی چې زمونږ په وسایلو د زمونږ اختیاري نن چې کوم دی نو خدای پاک هغه ارمانونه زمونږ پوره کړ. او د پاکستان په دې چوکاټ کې چې په مرکز کې او په صوبه کې زمونږ اتحادي حکومت دی زمونږ په دې سټرکچر کې په ډیموکراټیک پروسس باندې چې کوم دی نو موږ پروینشل اټایمي واخیسته. تر دې وخته پورې چې کوم سیاست کوم وی چې مضبوط مرکز تاوان دی هغه عملاً ثابته شو. زمونږ ملک دوه ټوټېم شو. په خلکو کې احساس محرومین وی نو د دې پروینشل ټانی ورکول سره به د احساس محرومی چې کوم دې خود به خود ختم شي او دا زمونږ د پروینشل ټانی چې کوم ورځ مونږ منځو دا صرف هم د کمپین مونږ سره تر رسول غواړو چې د پروینشل ټانی هغه کوم خوشاله دي او دا بچ یو دوه درې کاله پس خود به خود ښکار کیږي نو د اغې نه خلک خبرو خلک چې کوم دینو په دې خبره باندې مطلع اعتماد کوي شتل او دا پروینشل ټانی دې شک نشته چې قربانی هم زمونږ دي جدوجه زمونږ خود دا د تلسم ترمیم دا د ټولو پارټو په اتفاق او اتحاد شوی دی
به د نوم بدلېدو سره سره صوبایي تبا کوم ها حقوق ملو شو چې دل تبا خوشحالي او ترقی راشي
چې مونږ به خپل خوره خپل اختیار ونه منو د بل اختیار هغه وسایل چې هغه زمونږ د ملګرو ته معلوم دي او زمونږ په دې خوره چې هر سړی د دینه خبر دی لکه بجلی زمون ګیس زمون تیل زمون کوئله زمون یورینیم مالګه کوم کوم نیچرل ریسورسز دی زمون سره زر د دې ټولو اختیار چې کوم دی صوبې سره شو او د دې چې مونږ کلم سموایده کو یا خبره کو نو 50% مطلب دی چې د دې مالکانه حقوق د صوبې سره شو او صوبه د دې خبرې اختیار لري چې مونږ په خپل د دې دریافتم کو د دې مطلب نور تر کېو کارم کو او که بجلی جوړونه چې بجلی م جوړه کو دا د صوبې خپل اختیار په خپل شته خو که چرته مرکز کوي نو مرکز به د صوبې د اجازه نه بغیر نشي کولی او په دې بنیاد کې د بار دنیا سره مونږ یو مطلب موعده کو نو په هغه موعده کې چې کوم دی نو تر څو پورې چې د صوبې دستخط نه هغه به نه منځوريږي دین پسته چې ځکه مې بجلی جوړوم دا غي مالکانه حقوق به بيخي زما وی او اوسم تاسو د ملکنټري چې د ملکنټري مالکانه حقوق زمونږ دی او دا مونږ جوړ کړی دا نو په دې ځل بجټ کې مطلب چې مونږ د وابډې نه دواره برو پېشتي یعنی مونږ د دواره برو په خرڅ کړی دا چې زنور پروجیکټ کولوکم او زه دغه نور په نظام مطلب چې د بجلی په مت کې یو به اختیار خپل او داسې وخت راشي چې ډیسټریبیوشن به زمو خپل شي چې ډیسټریبیوشن زمو خپل شي نو زه به بالکل بيخي مالک شم قیمت به زه په خپل مقررو په خپل به تقسیمو کنټرول به په خپل کوم
د دې اختیارات او حقوق سره سره ځینې چیلنجز هم دي تاسو حکومت هغه ته تیار دی او هغه تاسو په کوم نظر ګورئ
مونږ ورته تیار یو او مونږ مطلب چې په دې خبره د نتیجې ته رسیدلې یو چې په ظاهر کوم خبر د نقصان ښکاری نقصان نشته دا چونکه شپېته کال چې کم دینو یو مطلب چې یو ملک په یو طریقه چلیدل دي ځکه د ښه طریقې تر اولم هم خدا چین چې راولینو د ترانزیت پیریډ کې لږ مشکلات ضرور وي دا دوه درې کار نه دا به سخت ضروري او د دې سختې مطلب به دا نی چې ګینه پروینشل اټانمي کې خامې ده سیستم چې ټیکې هغه مطلب یو مطلب سختي به په منځ کې راځي خو لکه مثال زدا ویم چې ایجوکیشن ایچ سی خلک ډیره خبره کوي او د ایچ سی په والو چې اوس مطلب مرکز تک پی سی راځي مرکز به صوبې ته ورکوي او صوبه به چې کوم دی نو ایچ سی له ورکوي او ایچ سی به زموږ صوبې مطلب ځان تخپل یوې ادارې نو په دې بنیاد تاسو ته ګوري چې پی سی که بار نه راځي آی کې کم نه راځي که طریقې کار دی او د خلکو فیسیلیټیز دی په هغه کې کم نه راځي نوکران خلک سیوا ضرور دي او د هغه نوکرۍ په بنیاد باندې چې کوم خلک د مرکز سره وغه به صوبې ته راځي او د وخت سره به دا مطلب دی چې ایڈجسټم شي لیک تکلیف ضرور دی پبلک تمام ښکاری په حکومت بلک برډن نه دا برډن د هغه وخت لپاره مونږ برداشت کوو چې دا په دې وخت کې معمولی برډن خود دې نشاته ډیره غټ مطلب دی چې غټه ده انقلابی قدم دی او د ملک نظام او سیستم په دې ټیک شمل به مضبوط شي
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر او ویاند میا افتخار حسین وو چې صوبوته د حکومت ورکولو او د صوبایي خودمختاری د قامی ورځې په اړه د خپل خیالاتو څرګندونه کول
دا مشال ریډیو ده
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او سم په پېښور کې پاتې کیږو تیر ماښام د پېښور په شوبه بازار کې په یو گاډي کې چاودنه سوي چې په ترڅ کې دوه کسان وژل سوي او پنځه لس نور ژوبل دي د پولیسو لوینا سره سم چاودنه په شوبه بازار کې د یو ځای دکاندار په پجیرو موټر کې وسوه د پېښ په اړه نور تفصيل له پېښور څخه د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي
د پولیسو په وینا بیګا د شپې شاوخوا لس بجې د پیښور په شوبه بازار کې په یو ګاډي کې د چاودنې له امله دوه تنه مړه او پنځه لس ژوبل شوي دي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې په شوبه بازار کې د اپریدي مارکیټ د مالک ناصر ګاډي د چاودنې ښکار شو د کابلۍ تنې انویسټیګیشن ایس ایچ او ګلاریب د دې چاودنې په اړه مشال ریډیو ته وویل
دې کې دوه کسان مړه دي دوه کسان او دې کې پیندل لس کسان زخمیان دي زخمیان په اسپیټال کې پراته دي چې کوم بمړي شي او ناغه خپل وارثان یو دا جی دا خو رسو پته لګی چې دا گاډي دا ناصر نه مېره ول دي امیر محمد دا چې کوم دي د جنریټر دکان دي په دې شوبه بازار کې تیر دا کوم وخت دا گاډي د سٹارټ کو نو دی وخت دا بلاست شو هغه پکې په خپل زخمی دي اسپیټال کې نو ټینګې دي کې سینجن او اوس په معلومات کې چا وته بم کې خو دي نو دا تسلی کو
د پیخي یو اینی شاهد مشال ریډیو ته وویل.
زده مارکیټ څوکیدار ایمن طارق مینوم دی. زده تا موسو د دېما د مارګری رالو دا ناصر او د څوکیدار سره لاس ملاو کو چې څنګه وره غمانیت ټولو د کیو درز شو چې درز شو نو مکمل ګاډي باندې اور لګیدل او مانیت مات کو بس چې څنګه مې کتل نو ټول ګاډي باندې اور لګیدل.
په 14 نه کې زخمیان شوی کسان لری ریډینګ روغتون ته رسول شوی دی. یو سو ټپی شوی کسانو د دې 14 په اړه مشال ریډیو ته وویل.
زمانہ ابو جاوید جاوید اختر کنه بزل تنه تیرې دم او بس یو دغه جیب غونته ولاړ وګه کې دما کوش خو تیز او سپوسم دما غو غونه ټپتی او ځینه دوه دوه راځي مونږ خو یو منډه واله بس را ته پته نه وچی نارو تو کې جو کوته بس کپڑې ټولې وینو نه غنده وی دا
جی سلیم جی سبزای کار کوم فردوس کې دل ته خو جی شاته شا کابل کې زما کور دې کنه مزد نه کوم را روانو اچانک جو گاډه راغو او په دما کو شو د دې خو مرګره می دیدام را سره خوښ شو مزم جی ولګی دا موډره خراب دما کا وډره تیزا
د دې 14 په اړه پاول کې چارواکو ویلی وو چې دا 14 د گاډي د سلندر د 14 دو لامل رامینسته شوی دا ولید ناصر رور شاه حسین مشال ریډیو ته وویل چې د ناصر په گاډي کې سی ان جی سلندر نه وو او دا هغه گاډي یو پېټرولي گاډي وو.
گاڑی کے سلینڈر کم دے میجی بازارو سلینڈر کو پاکستان نو بس دا خو اس منسو ویلی شو دا دے حالات چ گورے بس دا حالات چ کم دی عام انسانان سر کی گی اور ټول مخلوق سر روان دے بس دسرم دا کی گی دے
پر شوبہ بازار کی د دے بریت پرا لا تر دے دما کومی وسلوالی ڈلی نہ دا قبول کڑی ولام غوس مشال ریڈیو پی خبر
دا مشال ریڈیو دا
گران اوریدونکو زموږ شغ له مشال رادیو خبري په پېښور کې پاتې کیږو. په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال سید محمد ابراهيم خيل د خیبر پښتونخوا د چمبر اف کامرس له مشرانو او نورو تاجرانو سره د لیدو کتو پر مهال دوی ته باور ورکړي چې افغانستان ته به د تګ لپاره دوی ته داسې ویزه ورکړل سي چې ډېر ځلې سفر باندې کولای سي. دوی په دې هم سلا وکړه چې په دواړو غاړو کې به د تجارت پر مختګ لپاره د افغانستان او خیبر پښتونخوا ګډ چمبر اف کامرس جوړول کیږي. په دې اړه نور حال له پېښور څخه د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
په دې غونډه کې د افغانستان کونسل جنرال سید محمد ابراهيم خيل د خیبر پښتونخوا سوداګرو ته باور ورکړی دی چې دوی ته په افغانستان کې د سوداګرۍ لپاره د ملټیپل ویزو ورکولو اجازه ورکوي. د دې سره سره په دې غونډه کې د افغانستان کونسل جنرال او د خیبر پښتونخوا د صنعت او تجارت د ایوان مشران په دې هم سلا شوې دي چې د پولي دواړو غاړو ته د تجارت د پرمختګ لپاره به د افغانستان او خیبر پښتونخوا د سوداګرو یو شریک چیمبر یا ایوان جوړولې شي. د خیبر پښتونخوا سوداګرو د افغانستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ د تجارت د پرمختګ لپاره د دې هلو ځلو ستاینه کړې ده. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیې مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل
عیله لرامه چې ان شاء الله عزیز د سیمې کوم تاجران دي او کوم افغانستان کې هغه مفادات او هغه تا کاروبار کې لګیا دي د سره هغه ډېر زیات فائدہ به ملويږي ان شاء الله. او دوه ملکونو اولسم او دوه ملکو تاجران خپل کې نور به نسته کېږي ان شاء الله.
دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي اړیکې څومره مهمې دي او کچری د پولی دوړو غاړو ته د تجارت د پرمختګ لپاره کوټلی ګامونه پورته شي نو دا به په دې منطقه څومره ګټور اغیز پرې باسي د دې پښتنې په جواب کې د اقتصادي چارو کارپوها ریاض داوځي مشال ریډیو ته وویل
کومو وګورو نو د افغانستان او د نړیوال هندستان ترمنځ چې کوم تجارتي روابط او تجارتي رشتې دي نو دا په زرګولو کال زړی دي. اوس د سمودی راته چې یو وار بیا هلی ځلی شروع شوې دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ چې د تجارت کم پوټینشیل موجود دی د 500 ارب ډالرو سالانه نزیات هغه یو وار بیا ځای په ځای شي او د دواړو ملکونو تاجران چې دي هغه د یو بل سره رابطه کې شي د یو بل سره د هغه اړیکې زیاتې شي او مضبوطې شي.
یاد دی وی چې په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا د صنعت او تجارت د ایوان د چارواکو نه د افغانستان کونسل جنرال سید محمد ابراهيم خيل د غوښتنه هم وکړه چې د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس دی په خیبر ایجنسی کې د تورخم پولی پوری د جوړ کړې شوی غیر قانوني چک پوسټونو د ختمولو لپاره خپل کردار ولوبوي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
ګران اوریدونکو زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د پاکستان یوې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن سیمینار کړی و چې موضوع یې د اتلسم آئینی بدلون له مخې د ښځو په ژوند او د خیبر پښتونخوا په بجټ اثرات. په دې سیمینار کې ګڼ شمېر حکومتي او غیر حکومتي کسانو ګډون وکړی چې مشره میلمنه یې د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړې صوبایي وزیره ستاره ایاز و. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال فواد علي شاه په خپل دغه راپور کې راکوي.
د پیښور په یو مقامی هوټل کې د عورت فاونډیشن تر سوري لاندې یو سیمینار وشو چې موضوع یې د پاکستان پایین کې تر لسم بدلون او د خیبر پختونخوا د کال 2010 یو لسم په بجټ او خزو د هغې اثرات. په سیمینار کې ګڼ شمېر پوهانو تقریرونه وکړل. په دغه سیمینار کې وویل شول چې پایین کې د اتلسم بدلون نه پس د کال 2010 او 2011 صوبایي بجټ کې د ښځو د پرمختګ د پاره ډېرې پیسې ایښودې شوې دي. د اقتصادیاتو ماهر ډاکټر سعید وقار یاد شوی سیمینار ته په تقریر کې وویل چې پایین کې اتلسم بدلون د صوبو د پاره یو زیرې دی.
موږ بجټ کې سره ډیسکس کړ چې را دي ته په ښځو ته څه فائدہ ملاويږي. نو بنیادی په تو کو باندې وګورو نو تقریبا د تیرو شپږو وو کال نه راسه په ښځو په تعلیم باندې خصوصي توجه ورکړل شوې ده. ما په خپل پرزنټیشن کې پوینټ آؤٹ کړل چې د ټولو کالجونو تعداد مخکې چې کوم هغه نسبت او تناسب وو هغه 15 میل کالجونو یو د ښځو کالج اوس چې کوم دی هغه 2 د سړو دی یو د ښځو دی لکه 1:2 هغه ریشو ډراپ شو. نو دا غوډه خوشاینده خبره ده چې ګورنمنټ چې کوم دی بل سکیم شروع کوي چې هغه کې هر ماشوم ته هغه سټایپند ورکړ منتلی د چکم د 15 نبر کم جماعت کې هغه سبق وو.
د عورت فاونډیشن یو غړي طارق تدیس سیمینار مقاصد صدا رنگ بیان کړل.
نن یې پروګرام چې کوم دا بیسیکلی اومدې سلسله کې وو چې اتلسم ترمین دیس شي اوس پورې زمو ډیر کسان حتی زمو سیاسي چې کوم ریپرزنٹیٹیو دی اغه هم په دې اقلمانی ډیر کم معلومات لري. نو دا زمو یو قسم یو اویرنس وسره اویرنس سره سره زمو ریفرش کول چې به دا د دې کیسه سدي
د خځو د حقوقو تحفظ د پاره کارکونکو یو غیر سرکاري تنظیم نصیب مشرا زبیده وای.
اتلسم ترمیم خو ما خیال دی یو ډیر خو مثبت تبدیلی دا او ارسو کې ډیر هر کلی وتوی خاص طور په بیا د غیر سرکاري ادارې ته ډیر خوش علیږي ځکه چې مونږ ته بیا د سرکاري ادارو سره کار کول لږ آسان او داسې چې وفاق کې ارس منجمد نو هغه بیا لاري جوړول او دغه ډیر مسله وه.
سیدارایاز د خیبر پښتونخوا د سماجی فلاح بهبود وزیر سیمینار ته په تقریر کې وویل چې دای اوس په صوبه کې د لاس جوړ شوی سیزنو هنر خزو ته خودل د پارا مرکزونه جوړوي.
د سرکاري سنټر خو زموږ سره کافی دی وخت کې کافی تعداد کې دی چې څلور سو زموږ د سوشل ویلفیر دی داسې این جی او غانم چلی داسې لیبر والو هم چلی خو دی وخت کې مونږ پاغي کې نوی اوس هم په مردان کې درې لیټیسټ کلو کې کم کې مونږ د بیوټیشن کورس کوکینګ کورس فلاور ارینجمنت چې هغه د هغه بازار کې د ډیماند دی چې اوس یو کلی کې یو بیوټیشن نه د ټول کلی نا غیله به زنده اغي او روزګار روان شي.
ستارایا زیاتوی چې د مرکز نه وزارتونه صوبو تراتلو نه پس با خیبر پختونخوا کې د خزو ژوند باندې ډیر خ اغیز شي. فواد علي شاه مشال ریډیو پیښور.
ګران اوریدونکو اوس زو د کراچی پر لور د متحده قومي موومنټ د حکومت اتحاد څخه تر بیلیدو وروسته اوس سند حکومت د کراچی ښار د پولیسو په محکمه کې د لوړې کچې بدلون نه کړی دي او د ښار د دس څخه زیات لوړپړي افسران یې د خپلو څوکیو څخه نور څوکیو ته او یا هم د ښار نور برخو ته بدل کړی دي. شنونکي وایي د امکم د حکومت څخه د بیلیدو وروسته د پولیسو په محکمه کې په دومره لویه کچه بدلونونه د پیپلز ګوند د حکومت د راتلونکي تګلارې غمازي کوي. په دې اړه نور تفصیل له کراچی څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
متحده قومي مومنټ د حکومتي اتحاد څخه د بیلیدو وروسته 13 ورځې سند حکومت د کراچۍ ښار د پولیسو په محکمه کې بدلونونه اعلان کړي دي او د ښار د لسو څخه زیات لوړپوړي پولیس افسرانو یې یا پوسټونه بدل کړي دي او یا یې د هغوی د ښار نورو برخو ته د بدلولو اعلان کړی دی. د کراچۍ ښار د پولیسو په محکمه کې د لوړې کچې دې بدلونونو د ښار په سیاسي او صحافتي حلقو کې نوي بحثونه راپورته کړي دي. شنونکي وایي متحده قومي مومنټ د حکومت څخه د وټولو وروسته د پولیسو په محکمه کې دا بدلونونه حکومت ته پراتلونکي کې د ممکنه ستونزو په وړاندې د حکومت د حکمت عملی ایو برخه ده. د سیاسي چارو کارپوه توصیف احمد خان په دې اړه څه داسې نظر لري؟
ممکنه
دی وای کې دیشی پیپلز پارټی کراچۍ کې د اپریشن په کولو غور شروع کړی وی او کدا سې کومه پریکړه وشي نو دا به ډیره خطرناک خبره وي، ځکه چې که اپریشن وشي نو د 1991 د اپریشن په څیر به د انساني حقونو څخه سرغړونې وشي او بیا به د دې ټول اثر د صدر زرداری په صدارت وشي، ځکه چې مسلم لیگ نواز ډلې ورده مخه ویلي چې د صدر زرداری په موجودګۍ کې د کره ټاکنو تصور نه کوي. او دا ټولې هغه شان خبرې دي کومې چې په 1991 کې پی این ای والا وکولې، او یا هم په 90 لسیزه کې چې کوم اسلامي اتحاد جوړ شوی وو او په هغې کې ایم کیو ایم هم شامل وو هغوی کولې. نو زه دا وایم چې داسې اقدامات لا نور بحران پیدا کولی شي او د دې بحران ډیر اثر به په کراچۍ ښار هم پریوزي، ځکه چې کله ایم کیو ایم په حکومتي اتحاد کې شامل وو نو هم د ښار امنیتي حالات خراب وو، اوس شاید حالات نور هم خراب شي. د یادونې وړ ده چې څو هفتې وړاندې د سند صوبې آی جی هم د سپریم کورټ په حکم له خپلې دندې لرې کړی شوی دی او په ځای یې د اسلام آباد آی جی واجد دورانی د سند صوبې آی جی مقرر شوی دی. هیره دې نه وي چې د سند پولیسو په محکمه کې په دومره لویه کچه بدلونونه د یادې شوې محکمې په تاریخ کې ډیر کم رامنځته شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس ستاسو پام د یو بل راپور پر لور راګرځوم. د پاکستان حکومت د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل ته دا ځل په دې هیواد کې د درغلۍ په اړه د رپورټ تیارولو اجازه نه ده ورکړې. ترانسپیرنسی انټرنیشنل نومي اداره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د درغلۍ په اړه هر کال خپل راپور وړاندې کوي. په دې اړه به نور تفصیل د مشال رادیو له خبریالي انیسا اجمل څخه په دغه راپور کې واورو.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل ادارې چیرمن سید عادل گیلانی مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال د حکومت فشار له وجې هغې د درغلۍ رپورټ جاری نکړی شو او د دې رپورټ تیارولو والا کسانو له به هم د مختلفو ادارو لخوا دړکې ورکړې دي. د ایمنیسټي انټرنیشنل په دې رپورټ کې په ملک کې د ټول ادارو درغلۍ رپورټ مخې ته راځي. هغې زیاتوي،
نیشنل کرپشن سروې موږ د پاکستان په ټولو صوبو کې کوو او د دې په جون میاشت کې رپورټ راتلو. سخکال موږ ته د حکومت لخوا وویل شو چې تاسو به دا سروې نه کوئ، ځکه چې زموږ په تیر رپورټ کې ویل شوی وو چې صدر زرداری د پرویز مشرف نه زیات کرپشن کړی دی او بل دا چې موږ به سروې په آی بی ای کوله. نو دا ځل آی بی ای خواست وکړو چې د سروې وروستو سروې کې شامل کسانو ته د مختلفو خلکو لخوا دړکې ورکړې کیږي، نو ځکه دا ځل سروې مه کوئ. اوس مخکې به موږ ګورو چې حکومت پدې اړه نور څه کوي.
مشال ریډیو چې کله په دې حقلال حکومتي ګوند موقف معلومولو پاړه د پیپلز پارټي غړو سره تماس وکړو، نو هغې د سنه سبانی لوجې د خبرو کولو نه ډډه وکړه. یاد دی وی چې د ایمنیسټي انټرنیشنل په تیر سروې رپورټ کې ویلي شوی دی چې په کال 2009 کې په ملک کې 1.95 ارب روپے او په کال 2010 کې 2.25 ارب روپے درغلی شوی دا. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، زو د اسلام آباد پر لور، چیرې چې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن هم مختلفو ورځپاڼو خپلو اداریو کې یو شمېر ملکی ستونزې سیړلې دي چې پکې د پېښور نه خبرېدونکې ورځپاڼه مشرق وایي چې خیبر پښتونخوا له د مرکزي حکومت نه د بجلی د منافع په مد کې 2.25 ارب روپۍ اغستو دپاره په سنجیدګۍ سره ګامونه اغستل پکار دي. ادارې لیکي چې دې لړکې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ټولو سیاسي ډلو یوه جرګه هم رابللې ده او دا ځکه چې دا خبره یوازې د عوامي نېشنل ګوند نه بلکې د ټولو سیاسي ګوندونو او ان چې د صوبې د هر وګړي ده. اداریا اخره کې لیکي چې عوامي نېشنل ګوند چې دا وخت صوبه کې هم حکومت کوي او وفاق کې هم د پیپلز ګوند سره ملګری دی، باید چې دا معاملې په صدر او وزیر اعظم اومني چې دا شان د صوبې ولستا خپل حق تر لاسه شي. د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریا د پولیو رنزورتیا مخ په سیوا کېدو او په دې د نړیوالو اندېښنو په اړه لیکل دا او وایي چې د روان کال په لومبو شپږو میاشتو کې د پولیو 50 کیسونه مخې ته راغلي دي. ادارې لیکي چې بعضې لویدیځو ملکونو دا دړکه کړې ده چې که پاکستان په دې رنز کابو ونه مونده نو هغوی به پاکستانیانو ته ویزې ورکول بند کړي. دغه شان د ملګرو ملتونو وینا ده چې د پولیو د پاره ورکوونکو امداد به په کرس کې بدل کړي. اداریه د پولیو رن زیاتېدو مختلف وجوهات لیکي، لکه د ترهګرۍ یا قدرتي آفتونو د لاسه د خلکو بې کوره کېدل، د ساسکو یخ نه ساتل، د دې په حکلا صحیح خبرتیا نه لرل او د دې خلاف غلطه پروپاګنډا کولو سره دا رنځ زیاتېږي. باید چې حکومت دې لړکې سنجیده ګامونه پورته کړي او د راتلونکي کل صحتمند جوړولو او د پاکستان د ترقۍ لپاره سوچ وکړي. دغه شان ایکسپریس ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې د نن نه نوې مالي کال شروع شو، خو داسې اندازه ده چې د ګیس او بجلی په شمول به پکې د هر سیز نرخونه په بره لاړ شي. اداریه لیکي چې ولس د وړاندې نه د ګرانۍ نه تنګ دي او دې کې هر ورځ اضافه کیږي. حکومت د ګیس نرخونو کې د زیاتوالي دا جواز وړاندې کوي چې دا ګیس د بجلی پیدا کولو دپاره کپنو ته ورکول کیږي، او که دا ګیس ورنه کړی شي نو بجلی لوډ شیډنګ به زیات شي.
ګران اوریدونکو، ریاض مساخیل له اسلام آباد اوس په پېښور کې د سهار لسنیمه بجې سوي دي. اسرار الله مومن به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ټولو صوبو کې نن صوبایي خود مختاري د کامی ورځ په هیڅ مانځل کیږي. د پېښور په شوبه بازار کې یو چاودنه شوې ده چې پکې دوه کسان وژل شوي او 15 نور جوبل دي. د امریکا سینیټر یانسی کروکر د افغانستان لپاره نوی سفیر او جنرل ډیوډ پیټریاس یې د امریکا د استخباراتي ادارې سیای نوی مشر مقرر کړی. په لیبیا کې د واکمن مومر قذافي ضد د یاغیانو مشر د فرانس لخوا په وسلې ورکولو د دغه هیواد مننه کړې، او پولینډ نن د اروپایي اتحاد د مشرۍ عہده سنبالوي.
اسرار الله مومند و چې تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز واوروي. ګران اوریدونکو، اوس ورسېدلې نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې.
فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکي،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونه د سیمې حالات څنګه سیډي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونه کې.
د برتانیې فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان لخوا د امریکایانو پر مخ د شمسی هوایی میدان د تړلو پترڅ کې د دواړو هیوادونو په اړیکو یو مقاله خپره کړې ده، او بل پلو بیا ګارډین ورځپاڼې د افغانستان سیاسي مسایلو ته د حل د لټولو غوښتنه کړې. د دې ورځپاڼو د مقالو غټکی به زموږ همکار بشیر ګواش درته واوروي.
د برتانیې څخه خبرېدونکو ورځپاڼې فائنانشل ټایمز لیکلي چې پاکستان د امریکایي ډرون الوتکو په مخ په بلوچستان کې شمسی ایربیس تړلې ده. د ورځپاڼې په وینا دا میدان د افغانستان او پاکستان پر پوله پر طالبانو او القاعده غړو د بریدونو لپاره د ډرون الوتکو لپاره کارول کېده. ډرون بریدونه په پاکستان کې ډیر بدنامه دي، او په امریکا کې د باراک اوباما د صدارت د چوکۍ له سنبالولو راهیسې په دې اړه پاکستاني سیاستوال نیوکې کوي، خو امریکا ویلي چې د دې نیوکو سره سره به د وسلوالو ډلو او القاعده خلاف د ډرون بریدونه جاري ساتي. د ورځپاڼې په وینا اوباما ډرون بریدونه زیات کړي دي، او ډیر خلک داسې ګڼي چې بې پایلټه ډرون الوتکې د پاکستان په خاوره کې دننه د پاکستان په تکتیکي توګه ملاتړ سره د امریکا د جاسوسي ادارې سی ای ای له مرکزونو څخه پورته کیږي. د پاکستان لخوا دا قدم په داسې حال کې اخیستل کیږي چې امریکا وایي د یاد هیواد سره یې د پوځي او استخباراتي اړیکو ساتل له لومړیتوبونو څخه ده. بلخوا د برتانیا یوې بلې ورځپاڼې ګارډین بیا د افغانستان په سرخر کابل کې په یو هوټل د وسلوالو د برید په اړه مقاله لیکلي، او ویلې دي چې دا پوښتنه هیڅ ګټه نه لري چې وویل شي افغان ځواکونو ولې د برید مخنیوی ونه شو کړی، ځکه چې مسله سیاسي ده. لیکواله وایي چې په افغانستان کې د کمو پوځیانو د ساتلو په اړه بحثونه کیږي، خو غربي هیوادونو د دې هیواد سیاسي کړکیچ ته چې تشدد ته لار هواروي ډېر لږ پام کړی. د ولسمشر حامد کرزي حکومت د درغلیو او سفارشونو پښتون سره ځان لا په خپل قبر کینی. بلخوا ته له حکومت بهر پاتې ډلې د جګړه خوښونکو ډلو سره جوړ جاړي ته رسي او بریدونه کوي. د ګارډین د دې مقالې د لیکوال په وینا امنیتي ځواکونه به خامخا د دې سیاسي بې ثباتۍ له امله اغېزمن کیږي. دوی د هغه ټولو قوماندانانو او وزیرانو د لاس آلی دي چې د ځان ساتلو په غم کې دي، او د عامو افغانانو سره یې اړیکې پرې دي.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. بشیر ګواښو چې د پاکستان او افغانستان په اړه تاسو ته د فاینانشل ټایمز ورسپانې او ګارډین ورسپانې د مقالو مهم ټکي اورول.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور. د خیبر پښتونخوا په ګڼو ښارونو کې د بجلی لوډ شیډنګ دوام لري او خلک په بیا بیا احتجاجونه کوي. د خلکو د احتجاج دا لړۍ اوس شمالي وزیرستان ته هم وغځېدل، چیرې چې په میرانشاه بازار کې خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد مظاهره وکړه. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
د خیبر پختونخوا یو شمیر سیمو په سیر په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان میرانشاه بازار کې ځایی خلکو لخوا د بجلی لوډ شیډنګ یا پټپټونه پر ضد احتجاجونه روان دي. د میرانشاه بازار یو دکاندار سید بادشاه وایي چې په بازار کې بجلی په څلورشتو ګنټو کې د یو ساعت لپاره هم نه ملاویږي، او چې کله دوی د ګریډ سټیشن نه پوښتنه کوي نو تل ورته یو ځواب ملاویږي چې لوډ زیات شوی دی.
زه خدای چې په ټوله ورځ نیمه ګنټه بجلی خالی بجلی روشي بیا کار شي بس آنګ مجولي کېل دی نره بجلی نشته. یو اپډیول خو نه خبره هم نشته چې پښتنه وکړي ټلیفون ګریډ ته وکړي وایي چې دا اورلوډ دو خلک به خپل پره داسې ظلم وکړو چې په ګرمي شو خو دمره ډېر نه وي لکه هیټر میټر څه نه وي خو پانکي یا ځنې چې کوم داس خل دی چې دولتمن وي یا ای سی می سی استعمالوي لکه پانکای دوا استعمالېږي یو استعمال
شمالی وزیرستان سر خار میدان شاہ چکم دے نو دیکھے کہ شاهد وای چې دوی په بیا بیا احتجاجونه کوي خو د مسلې حل نه راوځي.
پس پټاله شي او په ستوره شي او په غلې شي او دغه خو ډېر تکلیف ده. خاص کر پس پټاله شي ډېر مریض نه تکلیف ده. میر ولی دل چواټینا خالص ول کال خالق لوړل کلیه ته چې کوم پرشن ورشي پس پټاله شي ډایرکټ ورشي ویل چې بجلی وینا او مریض نه ډېر تکلیف ده. د دې وجه میر په احتجاج سره شي سټرایک نه ما وکړل د مسلې حل نه راوځي.
نه دې ستونزه د حل په لړ کې مو چې کلا د میرانشاه ګرډ سټیشن چارواکي محمد اسماعیل نو پختل نو دوی مشال ریډیو ته وې. پبنو کې د سویلی علاقو ټیسکو دفتر یو مشر چارواکي ګل رکیب نامو چې په دې اړه وپوښتل نو دوی اووی چې تر څو خلک په خپل منځ کې د بجلی لوډ یو بل ته په تقسیمې دو سلا شوي نه وي دغه مسله به هم دغه سي روانه وي. د خلکو ستونزه په خپل ځای خود برق محکمې چارواکي وای خلکو ته هم پکار دی چې د بجلی په انصاف سره استعمال وکړي سو هر چاته په انصاف سره د خپل ضرورت بجلی میلاوشي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو خپرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونه رانه تېره شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
ګران اوریدونکو، که چیرې تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لري نو د مشال راډیو ټولې زړې او نوې خپرونې د انټرنیټ له لارې اوریدلی هم سي او لیدلی او لوستلی هم سي. زموږ د انټرنیټ د پتی سپیلنګ څه په دې ډول لیکل کیږي: www.mashalradio.com mashal.com. پر دغه ادرس باندې تاسو د مشال راډیو ټولې خبرونه اوریدلای سي. او کچیر تاسو د فیسبوک خپل ځانګړې پاڼه لري نو د پلټنې په ځای کې تاسو په پښتو ژبه مشال راډیو ولیکي او د مشال راډیو سره د فیسبوک لارې خپل ځان ملګری کړي، نو بیا به د مشال راډیو ټول راپورونه تاسو د فیسبوک پر دیوال باندې هم راځي. اوس د بلوچستان پر لور او د یو تعلیمي موضوع به تر بحث لاندې راولو. د بلوچستان حکومت روان کال په پښتون میشته سیمه لورلایی او بلوچ میشته سیمه تربت کې د بلوچستان پوهنتون د نو څانګو د پرانستلو اعلان کړی دی. د اعلان له مخې به دا څانګې باقاعده پوهنتونونه یا یونیورسټیانې وي او د مشر یا وایس چانسلر مسؤلیت په غاړه لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال نیاز مساخل راپور کوي.
د محکمه تعلیم حکومت بلوچستان په وینا د بلوچستان پوهنتون نوې څانګې به په روان کال کې بشپړ سي او دا به په باقاعده توګه خودمختاره او ځانګړې څانګې وي. د بلوچستان د لوړو زده کړو او کالجانو د څانګې وزیر طاهر محمود په دغه اړه و مشال ته وویل:
موږ دا انشاءالله شروع کوو دغه نوی کال کې. انشاءالله زموږ دا کوشش لري چې دا موږ خپل د فنډو سره کار کوو. دونه یو پروسس کې دی، پروسس کول ټایم لګیږي. دا انشاءالله دا 2011 کې انشاءالله موږ دا کار کوو.
د لوړو زده کړو صوبائی وزیر طاهر محمود زیاته کړه چې په صوبا کې به د صوبائی اسمبلی هر غړی د لوړو زده کړو او د پوهنتون د دغو څانګو مرسته به په خپلو فنډو کوي.
Higher education is very important. The hospital is part of the hard MPA, the hard minister's fund, inshallah, the full of the PRP, the full of the command of the fund, and the state fees. But they can do a commitment to carry each other. Hard MPA, hard MPA, the university is part of the commerce, come 10 million. University is working. The other agreement is 65 crore rupees. And the other is a very good news. And the other is a very good news. The governor is interested.
حالتا د لورلای اوسیدون کې نیک محمد کاکړ د صوبای حکومت دا ګام ډیر ګټور بولی. دای وای
دغه ګټه چې د ازمو ځوانان شې دا ترلاسه کولای شي. ولی په دې باندې چې دا چې غریبان او کانسټ چې هغه د کوټ خرچ نه لري، نو دا چې موږ په کور خلاصې وای د کور ګټه لا اور ګټه، نو دا موږ د پاره ډیر به تر ده ډیر د خوشحالي مقام دی چې دا برانچ خلاصې دي. مجلس ګرد دا ټیم د منځای دي د کوي وانه چې کوټ لږی هغه د ترکوټي په لورلای ډیر خوشاله دي. مسخیل والا چکوٹ لزی اگر تر کوٹی پا لورلائی دیر خوشحاله دی. اگر تر آده بارکان خل دی اگر پا لورلائی خوشحاله دی. ولی دوی تا دا لورلائی ورنیز دیده و لورلائی به نسبت دوی خپل کورو تم تلیش پل کورونو ورنیز دیده.
د لورلای او تربت پر پوهنتونو به 2.9 کروڑ روپۍ لګښت راسي او د دې پوهنتونو لپرانستلو وروسته به په بلوچستان کې د یوې شزینه پوهنتون په شمول د پوهنتونو شمیره تر 9 پورې ورسیږي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو زه هارون بچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
گران اوریدونکو لکه څنګه چې هارون باچا تاسو ته وویل چې د هر اونۍ ستاسو لپاره د سندرو امیل خبرونه راوړي، خو د سندرو لپاره زموږ یو بل خبرونه خبري او سندري هم دي چې په هغه کې تاسو ټلیفونونه کولای سي او د خپل خوشي د سندري فرمایش کولای سي چې تر دغه غړي ورسته به تاسو واوري. اوسو د ځانګړي اونیز خبرونه شعر او تصوف پر لور. په لویدیځ کې د تصوف په خورېدو کې که څه هم ګڼ شمېر کسانو کار کړی دی، خو سید ادریس شاه هغه افغان دی چې په ګڼ شمېر کتابونو لیکلو او درسونو ورکولو سره د تصوف فلسفه په لویدیځ کې عامه کړه. د نن په شعر او تصوف پروګرام کې هم د سید ادریس شاه شخصیت او کار ته کتنه سوې ده. راځي چې ورته غوږ شو. سید ادریس شاه د 1940 کال د جون پر 14 نیټه د هند په شملہ کې وزیږیدي. د دپلار سردار اقبال علی خان د افغانستان د پخوانی بادشاه نادر شاه په دور کې ډیپلوماټ، لیکوال او څېړونکی پاتې شوی دی. خو د مور سایرا الیزابت سکالنډي و. د کورنۍ اړه د افغانستان له پغمان سره و. سید ادریس شاه په لندن کې لوی سو او هم هلته خپل زده کړې تر سره کړې. ادریس شاه کې وی خواته د ګڼ شمېر کتابونو لیکوال، څېړونکی او ژباړن وو. نو بلې خواته نوموړي د 1960 په لسیزه کې په لندن کې خبرندوی اداره هم پرانستل. سید ادریس شاه د نړۍ په بیلابیلو پوهنتونونو کې هم د ښوونکي په حیث دنده تر سره کړې ده. سید ادریس شاه څه باندې 40 کتابونه لیکلي چې د زیاترو موضوع تصوف و. که څه هم نوموړی افغان وو، خو خپل ټولې لیکنې په انګریزي ژبه کړې دي. نوموړی د تصوف په اړه خپل لومړی کتاب د صوفی په 1940 میلادي کال کې ولیکي چې په لویدیځ کې زشت زیات شهرت وموندي. تر دې وروسته هغه د تصوف په اړه نور ګڼ شمېر کتابونه ولیکل او په لویدیځوالو کې د تصوف فلسفه خوره کړه. په استرالیا کې میشت د تصوف څېړونکی او استاد ډاکټر احسان ازری ستانیزی د سید ادریس شاه د کتاب او د هغه د اغیزو په اړه څه داسې وایي.
د دې هغه ډیر مهم کتاب چې وو په 1940 کال کې له چاپ نه راووت، په لندن کې چاپ شو او دغه کتاب خورا زیات هنګامه په اروپا کې جوړه کړل. ډیر ژر په اروپایي ژبه باندې وژباړل شو او تصوف ته خو له پخوانه هم په اروپا کې زیات مینه وه. خو ادریس شاه زیات خدمتونه کړي دي دغه اسلامي تصوف، اسلامي عرفان د غربیانو ته اروپیژانده په ډېره ژوره توګه او په ډېر اصلي توګه باندې د لویدیځوالو ته اروپیژانده. د دغه کتاب مقدمه یو لوی انګلیس شاعر چې هغه رابرټ ګریو نومېده هغه لیکلې ده او هغه هلته وایي چې دی د ادریس شاه یو مرید ده او ادریس شاه دته زیاد زیاد شیان ورښودلی دي. په همدې ډول د ادریس شاه یو ډېر لوی مرید دوریس لیسینګ نومېدله چې هغه د نوبل جایزه 2 کاله د مخه په ادبیاتو کې واخیسته او د ادریس شاه د تعلیماتو پر بنسټ باندې دوریس لیسینګ ځینې د ناولونو شخصیتونه صوفیان دي. همداراز د نور مریدان هم په اروپا کې ذکر زیات دي خو دغه دوه شخصیتونه ډېر مهم او غوره دي.
سید ادریس شاه په خپلو لیکنو کې تصوف د یو نړیوالې فلسفې په حیث وړاندې کړی دی. نوموړی تصوف جامد یا پر ځای ولاړ نه ګڼي، بلکې د ده په وینا تصوف له ځای، حالاتو او خلکو سره سم د ځان لپاره لاره پیدا کوي. هغه د تصوف ښوونې په غربي چوکاټ کې وړاندې کړي دي. دا چې نوموړی په لویدیځ کې څومره پیژندل سوی او د ده اغیزې څومره دي، ډاکټر احسان ازری وایي.
دای په لویدیز کې ډېر پیژندل شوی ده. حتی که موږ د لویدیز ګوټ ګوټ ته لاړ شو په هر ښار کې د دې مینوال همدا اوس هم موجود دي، او زه مطمئن یم چې په لویدیز کې حتی په نورو هیوادونو کې په لاتین امریکا کې په افریقا کې په هر ځای د دنیا کې داسې ښار مهم ښار به نه وي چې هلته د ده یو شمېر مینوال پیدا نه وي. د ده تاثیر زیاتره د تصوف ته ده. په خپله باندې ویلی چې زه په اصطلاح یوه بیړۍ یم، داسې بیړۍ یم چې دغه ختیز فرهنګ، دغه افغاني عرفان، دغه افغاني فرهنګ او افغاني فرهنګي میراث زه غواړم چې له ختیز نه لویدیز ته ویسم. نو دای په لویدیز کې زیات مینوال لري، داسې زیاتره شاعران، زیاتره لیکوالان دلته خپله په استرالیا کې دلته لیکوالان او شاعران د استرالیا راځي، زیاتره د ده مریدان دي او د ده کتابونه لولي او د سره زیات علاقه لري. نو دای په لویدیز کې زیات پیژندل شوی ده، او دغه د تصوف په پراختیا او تعمیم کې د ده اغیز خورا زیاتی دي.
سید ادریشا که څه هم په خپل ژوند کې ګڼ شمېر آثار ټولنې ته ورکړل، خو آیا د ده پر شخصیت یا د ده پر لیکنو باندې هم څه لیکل سوي یا څه ډول څېړنې ترسره سوي؟ ډاکټر احسان ازري:
د ده په کتابونو باندې خو زیات آثار لیکل شوي دي په لویدیځو هیوادونو کې په ټولو اروپایي ژبو باندې، او دا داسې یو نبوغ درلود دې سړي چې د اروپایي ژبو په فرانسوي، په ایټالوي، په پرتګالي، په اسپانوي، په دې ټولو ژبو دی پوهېده ترې یو اندازې. نو خالي لیکل شوي دي، په ده باندې کتابونه لیکل شوي دي. یو ډېر ښکلی کتاب چې د یو سیمینار و، د ټولې دنیا د ده لوی لوی مینوال، شاعران، لیکوالان هلته تللي وو په دې سمپوزیم د ادریشا کې، او هغه په هیڅ د یو کتاب باندې هغه هم خپور شوی دی. سپهغې کې مجموعه دی تقریبا شلو درسو د ټولې نړۍ لیکوالانو د ده په باره کې لیکنې کړي، د دوی د شخصیت په باره کې، د دوی د آثارو په باره کې، د دوی د تفکراتو په اکره باندې کتاب لیکل شوی ده.
پر ادریشا باندې ځینې شرکی پوهان نیوکې هم کوي، او د هغه د شالید او باور کېدو په اړه پوښتنې راپورته کوي، خو بلې خوا ته بیا د هغه ګڼ شمېر پلویان د هغه دفاع کوي. دا چې د ده په کورنۍ کې د لیک لوست معیار څه وو، او دوی د خپل افغاني دود او فلسفې وړانګې تر کومه حده تر لویدیځ ورسولې؟ ډاکټر احسان ازري:
ادریس شاه خپله ټوله کورنۍ لیکوالان او څېړونکي دي. د ده خور آمنه شاه نومېدله، د ده زوی طاهر شاه نومېږي. همدا ډول د دوه لورګانې، یوه په نوم د صفیه، بلې لورې هم یو کتاب لیکلی ده د افغانستان باندې، چې ډېر ښه کتاب ده، په انګلیسي ژبه باندې لیکلی ده. نو دا ټول کورنۍ چې د دوی ده، دا ټول کتابونه لیکلي دي، او دوی افغانستان ته زیات خدمت کړی، ځکه د افغانستان عرفان، د افغانستان فولکلور، د افغانستان د خلکو زیاتره عنعنې، دغه شیان دوی په انګلیسي باندې ژباړوي دي او لویدویځوالو ته معرفي کړي دي. نو له دې کبله موږ کولی شو زما په اند باندې ده ته یو لوی استاد او حتی علامه ووایو، ځکه داسې یو متنفذ افغان په دې سطح باندې، یو لوی فیلسوف، لوی متفکر او لوی لیکوال په افغانستان شلمې پېړۍ کې رامنځته شوی نه ده. یعنې دی په ډېر بیړه سره موږ ویلی شو چې دی د سید جمال الدین نه هم د ده نفوذ په شلمه پېړۍ په لویدیز کې زښته زیات ده.
ډاکټر احسان ازري زیاتوي، سید ادریشا چې په کومه کچه افغانستان او افغانانو ته کار کړی دی، باید افغانان په همهغه کچه پر ده کار وکړي.
د دې لوی متفکر حق په افغانانو باندې زښته زیات ده. له بده مرغه دی په افغانانو کې کم پیژندل شوی ده، او دا ډېر د خواشینۍ او د ډېر بدمرغۍ ځای ده زموږ په ادبیاتو کې، زموږ په ملي تفکر کې. د دې ځای همیشه تش پاتې شوی ده.
د زیاترو څېړونکو د وینا له مخې ادریشا ځکه په افغانستان یا په شرق کې زیات شهرت ونه موندی چې د ده د کتابونو ژبه انګریزي وه، او دغه آثار بیا چا پښتو ته ونه ژباړل. ډاکټر احسان ازري په اړه وایي:
د ده قلم په انګلیسي باندې و، د په پښتو یا په دري په ویډیو کې چې لیکلي نه دي. همدغه علت شاید یو مهم علت وي په افغانستان کې دی پیژندل شوی نه ده، په هغه صورت کې باید وپېژندل شي. او مثلا په پوهنتونونو کې د دې آثار تدریس نه کېږي، او یو تعداد زموږ لیکوالانو هم په دې زمینه کې نه دي غوښتلي چې په عمدي ډول دی معرفي کړي. او بل د ظاهر خان په وخت کې دی زیات راته افغانستان ته، ته راته د خپل هم زیاته علاقه نه درلودلې، ځکه د خپله داسې ویلی چې یو غمی باید د غرونو په منځ کې باید پټ وي، یا سمندر کې باید داسې ځینې صدفونه باید هلته پټ وي چې په خپله بالاخره یو وخت را اخیستي. نو دلته دوه شیان دي، یو د کلام د دې قلم په انګلیسي و، دوهم ځینو افغانانو هم غفلت کړی چې دی نه ده پېژندلی افغانستان ته، او درېیم د پخپله هم داسې انزوا یې خوښوله، داسې ځان به یې زیات نه مطرح کوو.
سید ادریشا د نړۍ یو شمېر هیوادونو ته سفرونه وکړل او هلته د تصوف پیغام ورسوي. نوموړی په خپل ژوند کې یو شمېر مریدان پیدا کړل چې زیاتره یې غربیان وو. نوموړی د 1999 کال د نومبر پر 23 نیټه په لندن کې له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. دا چې ادریشا د ژوند وروستۍ ورځې شپې څنګه تیر کړې، ډاکټر احسان ازری یو ځل بیا.
پر رسمی توګه د عرفانی خانقاه درلودل، د مریدان درلودل، د خپل هلته تدریس کاوه په لندن کې، د اوسېده د سپینګرتوب په وخت کې هم د افغاني برکت چپن به د ډېره خوښوله، ځکه چې دا د وړیو هغه به د زیاتره د صوفیانو هغه به یې کوه، او د افغاني خولۍ به پسر کوله، د زیاته ارزش ورکوه، او د کور هر شی افغاني هغه درلود. په آخره کې دی زیاتره پر خپل تصوفي تدریس په دې باندې مشغول و، او دی دومره مبارک سړی و وختي وفات شود، وصیت کړی و خپل زوی ته و خپل اولادې ته، دای به فقط 10 نفر 12 نفر خخی دا ضرور نه ده چې د جنازه کې ډیر نفر وي، ځکه چې انسان همغه چې راځي دنیا ته همغه چې بیرته ځي.
سید ادریشا په غرب کې د تصوف د ویان په حیث پیژندل شوی، او په دې لړ کې هغه د غرب په بیلابیلو پوهنتونونو کې د درس ورکولو ترڅنګ یو شمیر کتابونه ولیکل. نوموړی تصوف د روحاني تندې د سرابولو او د یو میانره ولاری په حیث د ور پیژندلو په لړ کې د ارزښت وړ کارونه ترسره کړي دي.
Oh, صحرا کی پخکارو یو گلاب میں بلاڑو لد پکید خیستا خندان